ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په کونړ کې افغان ځواکونو ته د اوربند له امر سره سره د پاکستان له خاورې لا هم ډزې روانې دي، او افغان حکومت د چین په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د ګډونوالو د نوملړ د برابرولو خبر ورکوي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې اجمل انت غوښی چې خبرونه یې چمتو کړي او وړاندې کوي.
افغان حکومت وی په پیکینګ کې د بین الافغان تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی دی. ټاکل شوې ده چې د اروپایي پارلمان د غړو یو پلاوی د کشمیر لانجمنې سیمې ته سفر وکړي، او د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراټي ملیشې وایي د داعش د وسلوالې ډلې ویان دي د امریکا سره په ګډو عملیاتو کې وشلې. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، افغان حکومت وی په پیکینګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی، او کله هم چې د دې غونډې تاریخ روښانه شي دا کسان به پکې برخه واخلي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي نن ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه چې د پیکینګ خبرې کله کېږي دقیقه نیټه ونه خوده، خو وی ویل چې د افغانستان د دولت په استازیتوب به پکې یو هیئت ګډون وکړي.
حکومت افغانستان روی یک لیست همه جانبه همه شمول که
خغلی صدیقی وی د افغانستان حکومت د بیلابیلو اقشارو سره په مشوره یو ټول شموله او هر اړخیز لیست چمتو کړي. کله چې د پیکینګ د غونډې تاریخ روښانه شي دا کسان به د مختلفو اقشارو او د افغانستان د دولت په استازیتوب د تفاهم په دې غونډه کې ګډون وکړي. مخکې له دې رپورټونو کې ویل شوي وو چې د پیکینګ غونډه به د دوشنبې پورې جوړیږي، خو وروسته یې د ځنډول کېدو رپورټونه خپاره شول. تر اوسه هیڅ لوري، نه افغان حکومت، نه طالبانو او نه چینایي چارواکو، دا ویلي چې دقیقا د پیکینګ بین الافغاني غونډه کله جوړیږي او کله به پکې خبرې او بحثونه وشي. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړی ملکی استازی نیکولاس کې وایي باور لري چې د ننګرهار په هسکه مینه کې پر یو جومات وروسته برید داعش وسلوالې ډلې کړې. د جودري د کلي جامع جومات کې د اکتوبر د 13 نیټې دې برید کې شاوخوا اویا کسان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان شوي وو. په افغانستان کې د ناټو استازی نیکولاس کې ازادۍ رادیو سره خبرو کې په دې هیواد کې د داعش د وسلوالې ډلې حضور د جدي اندېښنې وړ وباله.
Just last week they attacked a mosque and killed at least 69.
نیکولاس کې وی واز تیر اونې کې دوی پر هجومات برید وکړ، او تر هغه ځای چې زه خبرم لک تر لګ نه شپه ته کسانی وشل. نو دای شالته حضور لري او د جدي اندېښنه ده. نو موله دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د یک شنبه په ورځ امریکایي چارواکو تایید کړ چې په سوریه کې د عملیاتو پر مهال د داعش د وسلوالې ډلې رهبر ابو بکر البغدادي وژل. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې د داعش د خراسان څنګه فعالیتونه کوي چې تر ډیره د دې هیواد په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې پر ځینو سیمو متمرکز دي. په تیرو څو کلونو کې د ډلې د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو سیمو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. افغانستان کې د ناټو استازي په عین حال کې په دې هیواد کې د داعش د خلافت یا دې ته ورته څه ټینګښت لري وباله. وی ویل افغانان په خپل هیواد کې داسې معاصره ولسواکي غواړي چې د وګړو اساسي بشري حقونه پکې خوندي وي، او ناټو په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته کوي. اخوا د کوردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراټس واکونه وای د داعش د وسلوالې ډلې ویان دي د امریکا سره په ګډو عملیاتو کې وژلې. د عملیات څو ساعته وروسته لاغي کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل د داعش د ډلې مشر ابو بکر البغدادي د امریکا په عملیاتو کې په سوریه کې وژل شوی. د سوریې د ډیموکراټس واکونو عمومي قمندان مظلوم عبدي پر خپل ټویټر ویلي چې د داعش د ډلې ویان ابو حسن المهاجر د ترکیې پولې ته نږدې د جرابلوس خارګوټي ته څیرمه یو کلی کې پنخه شوی وو. د نوموړي په وینا دا عملیات د کوردی ملیشو د استخباراتو او د امریکا د پوسترمنس په هماهنګۍ ترسره شوی دی. ټاکل شوی چې د اروپایي پارلمان د غړیو پلاوی د همالیا لانچمنې سیمې کشمیر ته ولاړ شي. دا پلاوی به سبا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر مرکزی ښار سرینګر ته ورشي. هند او پاکستان د 1947 کال کې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو راهیسې خپل منځ کې له درې جګړو دوه د کشمیر پر سر کړي. دواړه هیوادونه کشمیر د کشمیر د ملکیت ادعا کوي او دا مهال یې ترمنځ ویشلی دی. په اګست میاشت کې نوې ډلې پرېکړه وکړه چې له هندي کشمیر څخه د کورواکۍ امتیاز بیرته واخلي. سیمې ته اضافي سرتیری واستول او دې اقدام د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته کړه. نوې ډلې د ملګرو ملتونو د ځانګړو ګزارشګرانو د امریکا د کانګرس غړو او بهرنیو ژورنالیستانو ته تر اوسه دې سیمې ته د ورتلو اجازه نه ده ورکړې. په هند کې اروپایي هیئت ویلي د کشمیر سیمې ته دا تګ غیر رسمي دی او د اروپایي پارلمان د ځینو غړو لخوا د دوی په شخصي ظرفیت ترسره کیږي. او اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا وتل دي د راتلونکي کال د جنوري تر 1 وځنډول شي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټسک پر خپل ټویټر ویلي د اروپایي ټولنې 20 نور غړي هیوادونو هوکړه وکړه چې د برتانیا هغه وختونه ومني چې بریکزټ دی د 2020 کال د جنوري تر 1 وځنډول شي. نوموړي زیاته کړه تمه ده چې دا پریکړه به دې اونۍ کې د لیکنی مراحلو له لارې رسمي شي. د دې هوکړې له مخې که چیرې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وټلو پاړه د دوړو خو توافق کوشي برتانیا د جنوري تر 1 مخکې لدی بلاک وټلې شي.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وې پانه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د وې پانه پته ده. د خبرونه پر پورنو کې باور لري چې که څه هم افغان ځواکونو ته د اوربند امر شوی خو په کونړ کې د پاکستانی ځواکونو د ځای لا هم روان دي. ارګوي چې د چین په بینل افغاني غونډه کې د افغانستان لخوا د ګډونوالو نوم لړ چمتو شوی دی. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتو څارونکو د ولسمشري د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې ځنډ د اندېښنې وړ بولي. د اندېښنې مولې او کارپو سره په مرکه کې څېړلې دي.
مهم شفافیت دی، مهم د دې دی چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او پانیسي چې دغه پایلې چې اوس راوځي دي ټول ټاکنو هغه شفاف دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا د هڅو په ترڅ کې کانګرس خپلې څېړنې د سپینې ماڼۍ پر چارواکو متمرکزې کړې دي. ازادي رادیو ما خمنه خبری مجله اوري. ازادي رادیو په منځنۍ ته په 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د دې خبرونه لمړی موضوع قدرمن اوریدونکو په کونړ ولایت کې د نخټو په اړه ده. افغان چارواکي وایي چې له مرکز نه ورته ویل شوی دی، البته په کونړ ولایت کې ډیره افغان پوځیان وایي چې له مرکز نه یو هدایت ترلاسه کړی او په هغه کې ورته ویل شوی دی چې نن دې اوربند وکړي. خو د راپورونو لمخه د پاکستان لخوا تر اوسه هم د دې ولایت په سرحدي سیمو باندې ډزې روانې دي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د ازادۍ رادیو له خبریال روح الله انوري سره چې په سیمه کې دی تماس ټینګ کړو. زموږ خبریالان هڅه کوي، خو له هغه مخکې ورزو یوې بلې موضوع ته چې شیبه مخکې موږ ته راورسېده او هغه په پیکنګ کې د بین الافغانی خبرو مسله ده. د افغانستان جمهوری ریاست د پیکنګ په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د ګډونوالو د نوملړ د چمتو کېدو خبر ورکوي. د ولسمشر ویان صدیقی نن وویل دا نوملړ د ټولنې د بیلابیلو قشرونو سره په مشوره جوړ شوی دی. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دې غونډې د جوړېدو هرکلی کوي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دا غونډه یوخه زمينه بولی. لکابله وصل وصال په دې اړه نور جزئیات لري.
په داسې حال کې چې لا د چین د ناستې د ترسره کېدو کره نیټه نه ده په ډاګه شوې، د افغانستان ولسمشر مڼې د پیکن په ناسته کې د دغه هیواد د استازو د ګډون په اړه د چمتووالي خبره کوي. د ولسمشر مڼې ویان صدیق صدیقي ویلي دي هغه کسان چې ټاکل شوي د حکومت په استازیتوب په دغه ناسته کې ګډون وکړي د بیلابیلو لوریو سره په مشورې ټاکل شوي.
حکومت افغانستان یک لست همه جانبه همه شمول کې
دی وایي د افغانستان حکومت یو هر اړخیز او ټول شموله نوملړ د مختلفو قشرونو سره په مشورې چمتو کړی دی. کله چې د دغې ناستې نیټه روښانه شي، دغه کسان به د مختلفو قشرونو او د افغانستان د دولت په استازیتوب ګډون ولري. خو ښاغلی صدیقي دا څرګند نه کړل چې په یاد نوملړ کې کوم کسان شامل دي او د پیکن ناسته کله ترسره کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا کسه هم د دغه نوملړ له جوړېدو بې خبري ښیي، خو ټینګار کوي چې په دغه ناسته کې د ګډون لپاره د سولې عالي شورا ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د دې شورا ویان اسدالله ظاهري د دغه ناستې ترسره کیدل د بین الافغاني مذاکراتو د پیریدو لپاره یو ښه فرصت بولي.
برگزاری نشست پیکن
و د پیکن د ناستې ترسره کیدل او دا چې چین دی وغیز لرونکي هیواد په توګه چې د افغانستان سره ښې اړیکې لري د دغې ناستې د ترسره کولو ابتکار په لاس اخیسته، موږ یې هرکلی کوو او زموږ غبرګون مثبت دی. دا په داسې حال کې ده چې د فارین بریف په نوم یو آسټرلیایي څیړنیز مرکز چین ته د طالبانو د استازو د رسیدو خبر ورکړی دی، خو د دې ډلې یو ویان دغه خبر رد کړی دی. ویل کېږي چې په افغانستان کې د اوربند کېدو پر لارو چارو او په دغه هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره د سولې د بین الافغاني مذاکراتو پیلول د دغې ناستې د بحث مهم مسایل دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه ناسته د امریکایي، چینایي، روسي او پاکستاني استازو په ګډون ترسره شو. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
په کونړ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو له نښتو وروسته خال خال ډزې اوس هم کیږي. افغان چارواکی وایي چې له مرکز نه دوی ته امر شوی چې اوربند وکړي، خو پوځي چارواکی وایي چې د ډیورنډ له بلې غاړې د پاکستان له خاورې تر اوسه پورې هم پر افغان ځواکونو او د افغانستان پر قلمرو ډزې روانې دي. د ازادۍ راډیو خبریال د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې په هغه ځای کې دی چې د پاکستان د پاوزیانو مرمه په شاوخوا کې لګیږي. روح الله انوری د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. انوری صاحب، تاسو د شیبه په کوم ځای کې او وضعیت، عمومي وضعیت تلته څنګه دی؟
مننه تکل صاحب، موږ د شیبه د بریکوټ ته نږدې یو ساحه کې چې تو شیبه وړاندې تو مرمه راغلي ولګیل توپونو او د هوامونو هلته، خو که څه هم چې په نړۍ کې میشت افغان ځواکونو د کابل نه چې کوم امر دوی ته شوی چې ډزبندي وکړي، دوی ډزې بندې کړي، خو د دوی په وینا چې د پاکستان لوري چې د افغان مسولین نه د اوربند غوښتنه کړي، هغوی بیا هم خپلې ډزې کوي، توپونو خولې دې خوا راړولي دي، هغوی لا تر اوسه پورې ډزبندي نه ده کړې. دغه کومه ساحه چې وه د سمندر په نوم پوسته چې وه، یا د شاوخوا کې سیمې چې وې، د نارې ولسوال حاجي ګلزمان وایي چې دې ته ولسي لښکر ختلی دی او دغه شاوخوا ټوله ساحه یې نیولې ده چې کومو کې پاکستانیانو غوښتل ته پوستې جوړې کړي، او دې سره خوا کې مخکې د افغان ځواکونو د سمندر په نوم پوسته وه، دا یې نیولې ده مکمله. او په ختیځ کې د لومړۍ سرحدي لوا قومندان حسین خیل هم دلته دی، هغه وایي چې په دغه دوه ورځې جګړه کې پاکستان ته درنه مرګوب لاوختي، تقریبا د هغې په وینا چې شلو پورې پاکستاني عسکر وژل شوي او ټپیان شوي دي، یوه د وسلو دی پولیسو دغه د منځه تللې ده په ارنویو کې، او همدارنګه پنځه پوستې ړنګې شوي دي دوی په ډزو کې. په ختیځ کې د 201 سلاح پولي اردو قومنده د 200 لواء قومندان میرویس صافي، لکه څنګه چې موږ په مخکینۍ خبرونه کې ویلي، هغه ویل چې موږ د کابل نه امر شوی دی چې باید د دوی ځواکونه، افغان ځواکونه ډزې ونه کړي. دوی خپل دې طرف باندې ډزبندي اعلان کړې ده، خو هغې طرف نه لکه څنګه چې مخکې ما ویلي ډزې اوس هم کېږي. د سیمې نه زیاتې کورنۍ، تقریبا د زرو نه زیاتې کورنۍ را د نورو ځایونو ته کډه شوی دی او اوس خپل خپلوانو سره څوک ناړی کې څوک نور ځین کې نږدې کلو کې یا څوک عجبات ته تللی دي چې د چا کوم ځای ته د رسېدل وس کېدلو هلته یې ځان رسولی دی. د جګړې د سینې او د پاکستاني توپچی بریدونو نه یې ځانونه نورو ځین ته رسولي. په دې دوه ورځې جګړه کې تقریبا یا د یوې شپې او یوې ورځې جګړې په جریان کې د مسؤلینو په وینا باندې درې تنه میرمنې وژل شوي دي، ولسي وګړي په افغان طرف ته دې طرف ته، او درې تنه سړي چې یو پکې ماشوم دی څلور کلن کریم الدین په نوم باندې زخمیان دي. نو سه اوسه پورې لا ډزې شته دی، یو یو ډز کېږي هغې طرف نه. نو سهار به بیا معلومېږي چې شپه څنګه تېرېږي او همدارنګه سبا ورځ به څنګه وي هغه به وروسته معلومېږي.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ ولایت له بریکوټ سیمې څخه په هغه ځای نه راپور راکو چې په هغه ځای کې د چارواکو په وینا د پاکستان د پوز لخوا تر اوسه هم ډزې روانې دي، او په تیرو دوو ورځو کې په دې او شاوخوا سیمو کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې وې.
ازادي خبری مجله اوري.
د انتخاباتو د څار د بنسټونو په نوم شبکه وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې ځنډ درغلیو او لاسوهنو ته امکان برابرولی شي. د دې شبکې مسؤولانو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د ځنډ د کمیسیون مدیریت هم تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم په 23مه نیټه اعلان کړي.
ورسره له هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو اعلان د عقرب میاشتې تر 23مې نیټې وځنډاوه، دې موضوع اوس له څارونکو بنسټونو سره اندېښنې پیدا کړې او وایي دا ځنډ لاسوهنو او درغلیو ته زمینه برابروي. د انتخاباتو درونتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي د کمیسیون لخوا د دومره لوی ځنډ اعلان د منلو وړ نه دی. د دې شبکې غړي حبیب الله شینواری د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پایلو په اعلان کې د ځنډ دلایل څرګند کړي.
اصل 2014
دی ویل 2014 میلادي کال رئیس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا انتخاباتي محل وشتر پخولند کیږي. دا عمل د منلو نه دی. که د کمیسیون ارشیف ته مراجعه وکړي خپل ویلي چې بایومیټریک د سګاوسخه ګټه اخلي او کولای شي په دوه ورځو کې پایله اعلان
کړي. نتیجه ابتدایي اعلان وکړي.
څارونکو بنسټونو د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمزوري فعالیت نتیجه بولي. دا بنسټونه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي څومره ژر چې کیږي د جمهوری ریاست د انتخاباتو برخلیک روښانه کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منشي مسافر قوقندي وایي دوی نه غواړي دقت د سرعت قرباني کړي.
بزرگترین دلیلش
ستر علت همدا و چې موږ نشو کولای کراتوب د سرعت قرباني کړو. زموږ دلایل پر ځای دي. ځنډ درغلې په معنا نه دي، بلکې د خلکو د رائے د ساتنې او درنو پایلو د اعلان په معنا دي.
ملت افغانستان هست.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ورځ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان د ځنډ اومته عملونه تخنیکی ستونزې د کمیسیون ضعیف فعالیت له ولایتونو څخه په ځنډ د موادو رالیږد یو شمېر اعتراضونه او د درملو کمپنۍ ناغېړي وښوده. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې به د لنډه یا قوس میاشتې په 15 نیټه اعلان کړي، خو څارونکي بنسټونه اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په سړه هوا کې ونه شي کولای چې د اساسي قانون سره سم د وروستیو پایلو له اعلان 15 ورځې وروسته دویم پړاو انتخابات وکړي، او مجبوراً به دا بهیر د 1399 لمریز کال د غبرګولې تر میاشتې وځنډېږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا له وخته مخکې پریکړه ده.
له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال امید زهیرمل راپور مو اوریده. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د طرزالعملونو او قوانینو په نقص تورنوي، خو وایي چې د رایو په شمیرنه کې دقت د راتلونکو ستونزو مخه نیولی شي. د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل مرکه کړې، او په سر کې د هغو سرغړونو په اړه ترې پوښتلې دي چې تر دې دمه د کمیسیون لخوا شوې دي.
دا صراحت لري په قانون د ټول ټاکنو کې چې طرزالعمل په آخر یو میاشت کې دوی تغییر نشي ورکولی، او دوی څو وارې دا کار کړی دی. هغه جدول دی د وخت دوی ټاکلی و د هغه په مطابقت، او د طرزالعمل په مطابقت دوی باید خپل هغه پروګرام عملي کړی و. مثلا ابتدایي پایلې باید دوی په هغه وخت او زمان باید چې دوی ټاکلی و دوی باید اعلان کړی و. سقوی یو میاشتې دوی تاخیر باندې اچوي، ناوخت دا اعلانی دا خو هغه د طرز عمل نقص ده چې دوی نشي کولی چې اصلاحات پکې په آخر یو میاشت کې راوړي. لغل خاطره دا مخالف قانون یو عمل دی، مګر دوی خپل دلایل ورته لري، وایي دا جاری ده، دغسې فشارونه دي، او دغه د روڼتیا لپاره د دې لپاره چې دغه شفافیت سر په سره کې تعمین شي دا کارونه مونږ کوو. وایي
ډاکټر صاحب، ساسې له نظره ولې کمیسیون دننه دغه حقوقي او قانوني مسایلو ته په دې برخه کې جدي پام نه کیږي؟ ساسې له نظره دلیل یې څه دی؟
دلیل یې زه فکر کوم چې د ظرفیتونو ټیټوالی ده، او له بلې خوا ناچاري ده. ناچاري منظور دا دی چې کله کله مداخله کیږي د دوی په کارو کې، د نوماندانو لخوا فشارونه راځي، د میډیا فشارونه وي، او هغه فشارونه دوی مجبوروي چې خپل طرز عمل د پښو لاندې کړي، او هغه نشي کولی چې مراعاتی کی. زه فکر کوم چې دا تر ټولو مهم دلیل همدا دی، او دوی هم غواړي چې قانې کې ټول نوماندان او دا رقم شفافیت منځته راوړي چې سبا بیا دوی نشي کولی چې یو بهانه جوړه کړي. له غل خاطره طرز عمل نقضیږي. زه په دې عقیده یم چې دغه نقص د طرز عمل که رښتیا هم کمبل شی د پردې شاته نه، هدف شفافیت دا مهمه نه ده. مهم شفافیت دی، مهم د دې دی چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي، او قانوني شي چې دغه پایلې چې اوس راووزي د ټول ټاکنو هغه شفاف دي. په دې کې تقلبي رایې نه وجود نه لري، او واقعي رایې د افغانستان د اتباعو دي چې دوی خپل جمهور رئیس تاکي.
یو مسله بل دا ده کچيري، البته اندېښنه ده کچيري ورستي پایل د قوس په 15 نیټه اعلانېږي لکه څنګه چې ویل شول، بیا شاید ژمه اوس یو کمیسون یو دلیل دا وړاندې کړي په ژمي کې انتخابات نه کیږي، نو مجبورن چې انتخابات بیا ولاړ شي 99 کال ته. فکر کوي چې دلته د قانوني اړخه دا موضوع بیا څه ډول یو برخورد سره د یو ملي پروسه ده مخامخ کیږي؟
دلته خو بیا ستونزه د اساسي قانون ده، لدې لپاره چې دغه موضوعات په اساسي قانون کې په فکر نه وسوي. دویم دور انتخابات په اساسي قانون کې راغلي دي چې په 15 ورځو کې باید انتخابات وشي، د دویم پړاو. موږ په خو هم دا نه ده مراد کړې، او دا شونې نه ده، او اوس هم دا امکان نه لري. حتی کم ده اوس هم پایلې د ابتدایي نتایجو اعلان وسي، هم دا اوس هم که وسي، موږ په دې نه توانیږو چې وړاندې له ساور له میاشتې نه د آینده کال ټول ټاکنې وسو کولی. دې لپاره چې خو دا خو ابتدایي نتایج دي او پایلې دي.
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د جمیل را رسیدو سره په ټول افغانستان کې، خو په تیرا په پلازمینه کابل کې د سوانګ د موادو بای لوړې شوې دي. کابل خاریان د حالت سخت اندېښمن کړي، خو کابل خاروالی او د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د سوانګ د موادو د بایو د کنټرول لپاره کومه لایحه نشته. له ناجیې ساپۍ څخه په دې اړه نور واوري چې نن د کابل ښار ته تللې او له خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
ګلرحمن په ژمي کې د خپل کور د توت ساتلو لپاره له خزلو د سونګ توکي راټولوي. وایي سږکال د سونګ توکو بیې ډېرې لوړې دي، او نشي کولی چې په بیه یې واخلي.
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوتونه دې لپاره چې ژمی را روان ده، لرګي به داشینه خو ګران دي، ترګاز هم قیمت یې دغه قیمت یې دې لپاره چې د خپل گزاره مزارف باندې وګ البته جام خپل نه په کری باندې وسی یو خمسه دغه لپاره موږ داشینه ټولو.
د ژمی په رانګ دی کې دوه سره یو ځلی بیا د سونګ توکو به مخ په لوړېدو دي. کابل خاریان هم د حالت اندېښمن کړی دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې د یو خروار لرګیو بیا 9000 افغانیو ته پورته شوی. د کابل ښار اوسیدونکو جعفر د سونګ توکو د بیو لوړېدو اندېښمن کړی.
کاروبار نه یغنې نو په چی به واخلي لرګي. موږ دا غواړو حکومت نه سي لږ زر ارزانی راسي، نرخونه راکته سي، لرګي ارزانه سي، موږ یې واخلو.
خو د کابل د افشارو په بازار کې یو لرګي پلورونکی حاجی اسلام وویل لرګي ځکه قیمته شوی چې وس ډیری لرګي له وزیرستان څخه افغانستان ته راځي.
ایلات سپیس کې کامیاب تاسو
د لرګي د بیل لوړیدو لامل دا دی چې تننه په هواد کې نه پیدا کیږي او تر ډیره له بهر څخه راوړیدو. یو خروار لرګي مون په 1300 تر 4000 کالدار واخلو او دلته له 1000 تر 8000 افغانۍ پورې پلورو.
که څه هم کابل خاروالې د سونګ توکو د پلورونکو لپاره کومه ځانګړې لایحه نه لري، خو د کابل خاروالې ویاندې نرګس مومند یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سونګ توکو له پلورونکو غوښتل چې بیې راټیټي او خپل توکي په مناسبه بیه وپلوري.
همون د ټولو هغه کسانو څخه چې په دغه برخه کې کار کوي هیله کوو تر څو د دې لپاره چې خلکو سره هم مرسته وکولی شي په دغه برخه کې همکار اوسي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم وایي د دغو بیو د کنټرول لپاره تر اوسه کومه طرحه نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي په راتلونکي کې به په دې اړه غور وشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د امریکا د کانګرس هغه پلټنې چې آیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اقدامات له اساسي قانون سره په تضاد کې دي کنه، او آیا کیدای شي چې پر اساسي نوموړی استیزا شي، روانه اونۍ پر سپینه ماڼۍ متمرکزې شوې. په کانګرس کې ډیموکراتانو له یوې مودې راهیسې هڅې پیل کړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا کړي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په دغه څېړنه کې چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د دریو کمیټو لخوا پر مخ وړل کیږي، د ملي امنیت د شورا درې پخواني او اوسني چارواکي چې تر ټولو مهم پکې ټیم موریسن دی په نښه شوي. ښاغلی موریسن د روسیا او اروپا په چارو کې د ولسمشر ټرمپ جګپوړی سلاحکار دی. نوموړی به د سپینې ماڼۍ لومړنی برحاله چارواکی وي چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا په یوه استماعي غونډه کې ګډون کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو، استخباراتو او د څار کمیټې هڅه کوي دا معلومه کړي چې آیا مشر ترامپ له خپل دندې او صلاحیتونو د ځان په ګټه او سیاسي اهدافو لپاره استفاده کړې کنه. موریسن به چې ګمان کېږي د اوکراین له ولسمشر سره د ترامپ د ټلیفوني مکالمې په وخت حاضر و، لومړنی کس و چې په دې استماعي غونډه کې برخه اخلي او په دې اړه معلومات ورکوي. ترامپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسک سره په دې ټلیفوني مکالمه کې له هغه غوښتي و چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د هغه یو مهم احتمالي سیال ګڼل کیږي څېړنه وکړي. د راپورونو له مخې جو بایدن هغه مهال له دندې په اوکراین کې د خپل زوی لپاره د سوداګرۍ چارو لپاره ناوړه استفاده کړې وه. امریکایي جګپوړي ډیپلوماټ ویلیام ټایلر چې په اوس وخت کې په اوکراین کې دنده ترسره کوي د اکتوبر په 22مه په استماعي غونډه کې د موریسن نوم اخیستی و او ویلي و چې هغه د ترامپ د خبرو شاهد و چې هڅه یې کړې وه د اوکراین پر ولسمشر فشار راوړي چې که یې غوښتنه پر ځای نه کړي نو پر کیف به شاوخوا 400 میلیون ډالر مرسته بنده کړي. په نورو چارواکو کې د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن مرستیال چارلز کوپرمن دی. د راپورونو له مخې کوپرمن له دې مخکې د کانګرس یوې کمیټې ته په څرګندونو کې د ترامپ اقدامات تر پوښتنې لاندې راوستي وو. خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا کوم چارواکی یا ټول چارواکي به په استماعي غونډه کې ګډون وکړي، ځکه ټرمپ ژمنه کړې چې د دې پلټنې مخه به نیسي. خو دې ته په پام سره چې د دغې پلټنې بهیر ګړندی شوی، داسې ښکاري چې کانګرس اوس غواړي په سپینې ماڼۍ کې دننه پر چارواکو تمرکز وکړي. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو درې چارواکي هم روانه اونۍ استماعي غونډې ته وربلل شوي دي. تیره اونۍ د جمعې په ورځ د یوه سیمه ییز قاضي هغه پریکړه چې پر اساس یې عدلیه وزارت باید د استازو جرګې ته اجازه ورکړي چې په 5 ورځو کې یوې محرمې غونډې ته ځانګړی مفتش رابرټ مولر چې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه کړې، استماعي غونډې ته ور وغواړي. د دغې استماعي غونډې نتیجه به د دغو انتخاباتو د کمپاین په جریان کې د ټرمپ د اقداماتو په اړه نور جزئیات په ډاګه کړي، او هغه به د استیضا په اړه له روانې څېړنې نسره مرسته وکړي.
وسیولا عبدالرحیم زی د لغمان له قرغیو ولسوالۍ نه خپل سمس کې لیکلي، په افغانستان کې د سولې خبرې د بهرنیو هیوادونو سوداګري ده. د نړۍ ټول هیوادونه غواړي چې په دې سوداګرۍ کې برخه واخلي. عزیز زابلی له ځنځیر نه لیکي، ولسونه د سولې د خبرو ته زیات خوشبینه و، خو کله چې د امریکا ولسمشر په یو ټویټ د هر څه لمنځه یوړل نو افغانان په دې نظر دي چې د دوی هڅې که څومره په لوړه کچوي د ټرمپ د یو ټویټ ارزښت نه لري. د پکتیا له څمکلیو ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکي، هغه کسان مسلمانان نه دي چې پر جوماتونو حملې کوي او لمونځ کوونکي په شهادت رسوي. او جعفري لیکي که د سولې په خبرو کې یو نړیوال تضمین او توافق وي نو ښه به وي. له دې سره قدرمنو اوریدونکو د دې خبرې